تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران سیاسي مشران او سیړونکو په تودو موضوعګانو خبرې کوي
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې
کوربا بهروز خان
قدر مون اوریدونکو احترام او سلامونه تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې تاسو ستړي مشو په خیر راغلی وایم د جمعې ورځ ده او په دې هلو ویوې خبرونه کې د پریس کانفرنس په نوم باندې تاسو ته موږ خبرونه راوړو پریس کانفرنس متاسف راوړلې خو په پریس کانفرنس کې موضوع څه ده موضوع تاسو ته به یاد وي چې 13 زمونږ خبرونه اوریدلې وي د پاکستان په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې او بیا د هندستان په تاریخ کې پدې په تاریخ کې مشهور شخصیت تیر شوی دی په پښتنو کې تیر شوی دی په غیر پښتنو کې تیر شوی دی په دې کې یو تن هغه سر علامه محمد اقبال دی چې هغه ته شاعر مشرق هم نسبت کیږي د پاکستان قامی شاعر دی او دغه شاعر مشرق چې وتکه خطاب کیږي هغه د پښتنو د افغانانو په اړه باندې څه ویلي دي دغه څه فکر خوښي وو ناخوښي وو په دې اړه باندې خو په تیره خبرونه کې د ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي صاحب چې په ایډورډز کالج په خبر کې هغه د انګلیش د څانګې مشر دی هغه خبرې مو اورېدلې وي هغه را سره دی هغه تسلیم شي او په خیر راغلی ویم ډاکټر صاحب تسلیم شي په خیر راشي
ډېر ډېر مننه باروس خان تاسو ته پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب ته وکیل صاحب ته او ټولو ګران اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او دعاګانې
وعلیکم السلام ډاکټر فخرالاسلام صاحب چې کوم دی هغه ډایریکټر دی د پاک سټډیز په خبر په همتون کې چې کوم د څنګه د پاکستان سټډیز د هغې ډایریکټر دی ډاکټر فخرالاسلام صاحب مونږ ته وخت راکړی مننه ته ډاکټر صاحب تاسو هم سټډیم شي په خیر راغلی وایم
مننه جی احترامات او سلامونه
تاسو هم ډیره مننه او احترامونه درته وایو سلامونه درته وایو ډاکټر صاحب ګلزار جلال صاحب ته خو ورشم خو د علامه اقبال په اړه باندې چونکی دا د پاکستان سټډیز ډپارټمنټ چې کوم دی دی بیا ډیر فوکس ساتلی د پاکستان په سیاست د پاکستان په تاریخ د پاکستان په شخصیتو د پاکستان په پالیسیز باندې نو غواړم چې تاسو د یو استاد په حساب باندې د سر علامه محمد اقبال چې هغه د خلکو د مسلمانانو لیډر منی او مشر منی خو دا ډیر زیاته مې نه چې ښکار شوې د په شعر کې په لیکنه کې په نور هغه کې آثار کې وایو افغان دی دغه د فوکس دغه چې کوم دی مرکز دی نظر افغان دی زه ډاکټر صاحب تاسو ما ایکسپارم تاسو موږ راته دغه شخصیت په اړخونو باندې رڼا واچوي
مننه جی اولنې خبره خدا د جی چې علامه ډاکټر محمد اقبال د شخصیت ډیر اړخونه دي هغه یو سیاست مدار هم او هغه یو شاعر هم او یو فلسفي مو او دا شانتي مختلف اړخونه دي دا یو استاد مو خو د فلسفي په حیثیت د مفکر او شاعر په حیثیت په دې دوو اړخونو کې چې کلمون دا مطالعه کوم نو هغه د مختلف خلکو نه هغه متاثر په نظر راځي او هغه په هغه باندې اثر کړی دی مختلف قومونو او شخصیتو دا کلام کومګ وګورو دا کتابونه په پاره کې هغه د صوفیانو نه او د آزادې د ننګیالو د مونور کړی دی خو دا ټول ارسه چې موږ ګورو نو یو ډېر عجیب وخت خبره مخه ترازي چې د ټول نه زیاته مینا او د ټول نزيات چې کوم قدر کوي هغه د پښتنو کوي او هغه په پښتنو کې باخته دی هغه شخصیت یو ځل بلکې بار بار هغه دا ری تذکرہ کوي او دا ری متاثر اخداري لکه د مثال په توګه خوشحال خان خټک زبدا او ام کچری اقبال د خوشحال خان خټک نوې معرفي کړي په مختلفو ذرایعو سره نو شاید چې دا د پښتنو د لوی ستر شاعر او مفکر دا شاید دنیا ته تومره نوې معرفي شي دې کې هیڅ شک نشته چې بعض انګریزي خلکو انګلیسي چې کوم کتابونه چاپ شوي دي د پښتو په شاعرۍ چاہے کہ میجر راورٹی وغیرہ دا شامل دی اگی ہم دنیا تا خود لے خو اقبال اگر کس دے چاہے پدا سے دو جبو کے خوشحال خان خٹک یا نادر شاہ اگر تا امیر المومنین خطاب ورکی نادر شاہ تا اور دا سے نور چکم دا پختنو اطلان دی اگر دنیا تا ورماری فکر پا اردو کی او پا فارسی کی نن او ځکه چې دا جبه چې دا د دې منطقې دا دوه جبې چې دا په ټول هند کې او بیا په پاکستان کې او تر ډېره حده پورې اوس د دنیا په نورو ملکونو کې خلک پاغې پوهېږي. نن که تاسو چا نه تپوس وکې چې د پښتو لوی شاعر څوک دی په پنجاب کې یا په سند کې یا په بل کې، نه فورن هغه بغیر داسې څوک خوشحال خان خټک وي، اگر چې دې کې شکم نشته خو د دې په شا باندې یعنی د علامه اقبال په وینا باندې او دغه په کوششونو باندې په خوشحال باندې اوله پی ایچ ډی خدای فیروز الدین د پنجاب یونیورسټي نه کړې وه او د دغه نه پس بیا یو سلسله شروع شو. بیا علامه اقبال شاید چې د ډیرو خلکو نه متاثره دی، خو واحد خوشحال خان خټک چې په هغه باندې هغه یو ریسرچ پیپر لیکلې دی او هغه هغه بیا شوی دی په هغه کې چې هغه ته کومې پرزونې وړاندې کړي دي او د پښتو شاعرۍ ته نو دا ټول سیزونه چې موږ ګورو دی که ډېر لویه دلچسپي په نظر راځي. او زه خو دا به ووایم چې اقبال چې دی دا د پښتنو محسن دی چې زمونږ د اتلانو او زمونږ د افغانستان چې کوم د پښتنو یو مرکز دی هغې سره بې پناه مینه لري او د هغه چې تاسو شاعري ګورئ نو په مختلفو کې ځکه ضرب کلیم کې هم د پښتنو او د افغانانو ذکر دی، په بالی جبریل کې هم دی، پیام مشرق واغه هغه ډیډیکیټ کړی دی ورکړی دی دغه ته غازی امان الله خان ته. نو دا ټولې خبرې ډېر دلچسپ غري په دې ما خپل یو مقاله لیکلې وه هغې کې باس لکټر معلومات را جمع کړي وو، اگر چې زه تا نه وایم چې هغه باندې د ټولو نه واحد مقاله ده. نور هم ډېر لوی پوهان شته په افغانستان کې، په پاکستان کې، په کوټه کې، په پېښور کې چې هغې په دې باندې څنګه چې ګلزار جلال صاحب سره موجود دي، پی او داسې نور پوهان چې دي هغې سره په دې معلومات. دا یو ډېره زبردست موضوع ده او زه هم چې په دې باندې نور هم کار کول پکار دي.
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وویل ځکه چې د علامه اقبال دا اړخ پښتنو ته نه دی معلوم، ډېرو کمو ته، تاسو په شان لوستو خلکو ته، استادانو ته، څوک چې د دې اکاډمیک خلک چې دي زیاتره یا دغه سبجیکټ چا وویل او مخکې پکې سړي وکړي، پښتانه عام پښتون د علامه اقبال د دې رخ نه، د دې سیرې نه، د دې اړخ نه، اړو دغه د دغه شخصیت نه خبر نه دي، ځکه چې په پاکستان کې تاسو خپل د پاک سټډیز دغه کوئ په پاکستان کې د علامه اقبال، ډاکټر صاحب، د علامه اقبال دا اړخونه نه ښودل کېږي، یا په میډیا نشته او کنه په اکیډمیک لیول باندې تاسو ورته څنګه ګورئ؟ تاسو آزاد یې چې دا اړخونه ووایئ کنه څه پابندۍ دي ورسره تړلي؟ هغه دي خپل هغه سنسرشپ دی څه وایو؟
تاسو ډېر ښه سوال وکړو او زه به که ماته اجازه وي زه به د دې وجوهات تاسو ته وښیم. تاسو سوال ډېر مناسب او ډېر د حسب حال یو سوال دی، مګر د دې وجوهات دي. اول خو دا ده چې هېڅ پابندي نشته، دا زموږ کمزوري ده چې موږ دا اړخ دنیا ته نه دی ښودلی. ما چې پیپر ولیکو نو ما په یو د پېښور یونیورسټي نه په چاپ کې چاپ شوي یو رساله کې چاپ کو، ما نه هېڅ چا تپوس نه دی کړی دا ولې چاپ کو. دا مونږ باز وخت کې زمونږ د لاس کار نه کیږي نو مونږ هم دې له دا ورګلره چې څو ما کار ته نه پریږي بيخي دا څه خبره نه ده مونږ په دې باندې کوم مخکم نه کړی تیر چې په تیرې دا باقي بشمارو کارو ته کوو نو هم خبره ده چې اقبال باندې د بده مرګ مونږ خلک پوښتو وایو حسین لیکن لولوی نه او نه لیکو تاسو به کتلی چې ډېر پښتانه ډېر په فخر سره دا وایي چې زه خو پښتون نه شم ویلی او لیکلی نه شم بای ولې نه شم لیکلی ته پښتون یې دا خبره مه کوه زده کړه او ته که سعودي عرب ته لاړ شي مزدوری له عربي زده کولی شي او ته که جاپان او چین ته لاړ شي او چینایي او جاپاني زده کولی شي دا خو د مور د ژبه نو ګوره جی په دې سلسله کې هر څه دی چې د اقبال په حواله سره ډېر لوی کار شوی دی زمونږ د پښتو چې کوم ستر دغه دي شاعران دي یا ادیبان دي سید تقی الحق کا خیل دی حمزه شینواری دی عبدالعلیم اثر دی نورم ډېر تاسو ته ګلزار جلال صاحب او په دې باندې رڼا اچي ان تر دې پورې چې ما اوس نوی یو ریفرنس ما ته ملو شو چې د بلوچستان یونیورسټي یو پروفیسر د پښتو یو ډېر لوی محقق ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب یو مقاله ماو کته چا کی لیکلی دی چې خان عبدالصمد خان شهید هغه هم د علامه اقبال نه متاثر او هغه کوټ کړی دی چې هغه وایي چې خان شهید وایي چې ما اقبال نه سټډي کړی نو کې دی چې زما د ذهن سطح دومره نه وي نو دا هغه خبرې دي چې کدا موږ دنیا ته راوړو ډېر کار په شوی دی خو زیات کار په پښتو کې دی مګر چې اردو او انګریزي کې هم په دې کار وشي ورګي مزه یو خبره ډېر په تکرار سره کوم چې د پښتو ادب دومره لوړ ادب دی او دومره ژوروالی لري کچر دا دنیا ته په وښودل شوی وي او د دې ترجمه شوی وي نو کې دی چې دې وخت کې یو لس نوبل پرایزونه چې دی دا د پښتنو سره وي یعنی ک نجیب محفوظ په مصر کې د یو ناول په لیکلو باندې هغه نوبل پرایز اخلي نو حمزه شینواری ولې نه اخلي یا زمونږ نور چې کوم لوی شاعران دي او موجوده او مخکینی اجمل خټک ولې نه اغستو نو دا زمونږ کمی دی چې مونږ ژباړه نه کوو ترجمه ته مو خیال نه دی دنیا ته خپل زمونږ شاعران او دیبان د بده مرغ خپلو کې یو بل خبر راکاږي په ځای د دې چې هغه وي چې مونږ به ټیک ته یو بل سره مقابله هم کوو مسابقه هم کوو خو زمونږ چې کوم اتلان دي او ستر زمونږ ادیبان او شاعران دي دا به دنیا ته ورمعرفي کوو چې دنیا ته پته ولګي چې د پښتو ادب چې دی هغه که د کیټ خبره کیږي هلته او که د شکسپیر خبره کیږي او که د وردزورت کیږي د هغې نه کم شاعران زمونږ سره په پښتو کې نشته نو ما تاسو ته گزارش وکړو چې دې نه پابندي شته او نه دا چې په دې موضوع باندې کار نه دی شوی خو مونږ لیکل نه کوو نو بیا هغې له د پابندۍ باندې ګورو او مونږ پښتو نه لیکو پښتو نه زده کوو ګوره جي ما په خپله باندې پښتو مضمون نه دی ویلی خو الحمدلله زه اوس پښتو ما دوه کتابونه په خپله باندې کمپوز کړه په پښتو ژبه کې دا ما زده کړه د استادانو نه تللی یم پښتو اکیډمي کې ناستې ما استادانو ته محترمو ما پوهې کې او دا اوسنۍ د باړګلې نه پل چې دا کوم لیکدود باندې د افغانستان او د پاکستان ادیبان متفق شوي دي په دې ما پوهه کې نو خبره دا ده چې څه شوي شوي دي مونږ آینده مونږ په دې باندې کار کول په کار دي او په دې کې مونږ د سیاسي اختلافاتو نه بالا کېدل په کار دي مونږ په کار دي چې مونږ یو داسې یو بینچ مارک چې کوم ته په انګریزي کې وي چې یو داسې سطح ته راشو چې بای د دې نه لاندې بلز له دې نه پر یو بل سره اختلاف کوو خدا قانی د جبې خدمت او د ادب خدمت او د اتلانو دنیا ته معرفي کول د کی موږ د یو بل سره اتفاق کوو
دا چې غنی خان د پښتنو یو محبوب شاعر دی ډیر خلک به پوښیږي ډیر به نه پوښیږي خو عوامي شو هغه د پښتنو خپل کو اونې کو غنی خان د علامه اقبال نه متاثر دی هغه په اقبال هم لیکنی کړی دی دغه سي اقبال چې کوم دی بیا اقبال زکه دا وایم چې داغه خیش او هغه دا چې کاش کزه خپل یو افغان وي زکه چې هغه د افغان لغه چې کوم دی دا 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 ټکی هغه د فخر د افتخار یو سمبل ګڼل دی بیا پکې د افغانستان سره د هغه مینا بیا ملت دا ټکی ملت بیت ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز دی خلق دا وچ گنی دے دا افغان ملت خبر دی اچھا سیب دا دا غی نتا سودا نتیجہ خاص کوئی
جی بالکل کمال خبر ادا د جی د پختنو سره د مینې او د نورو خلکو سره د مینې کوم موازنه کو د اقبال په کلام او دغه په لیکنو کې نو اقبال د نورو خلکو باره کې چرته یو نظم هغه لیکلې دی او یې چرته دوه ځله ذکر کړی دی د پختنو بار بار ذکر کړي ما یو ورځ کله چې خپله مقاله لیکله نو ما وکته چې صرف په ضرب قدیم ملي کتاب کې یعنی زه به دا ووایم چې کم تعداد زه تاسو په خیمه په شپږ اته ځایونو کې هغه ذکر کړی دی د نادر شاه باندې ځان له هغه نظم دی په خوشحال خان خټک وصیت ځان له دی د شیر شاه ځان له ذکر کوي د حکیم سنایی ځان له ذکر کوي یا بیا چرته تاسو ګورئ نو په یو نظم کې یو شعر به لکه افغان باقی کوفسار باقی دا په یو شعر کې په یو نظم کې دم یو شعر کله کله انفرادي شعرونه راځي کله پوره یو نظم په افغانانو په پښتنو باندې دی نو مقصد دا دی چې اقبال دومره متاثر او بل دا تاسو خبر بیخي صحیح وکړه چې هغه پښتنو ته قوم نه ملت ورته دی ورته یو ځل نه دی ویلي سو سو زل لکه هغه مشهور چې کوم ایو هغه د دوه شیرونو د چي آسیا یو پیکر آب او ګلس ملت افغان در آ پیکر دلس اس فسادی او فسادی آسیا تر کو شو دی او کو شو دی آسیا یعنی چې د افغانستان چې د ایشیا په دې کالبوت کې دنه یو زړه دی او یو افغانستان پکې یو په دې کالبوت کې یو ملت دی او افغانان چې دې ملت افغان په دې کې یو زړه دی او هغه خبرداري ورکړي چې دغه خبردار کچره د دې کې څه ګړبړ راغی فساد خو ځنه ځکه نه چې فساد په افغانستان کې دی کرپشن ته وي خو لکه مثال په تور دې کې څه اړې ګړې راغی په افغانستان کې نو د دې نه په پوره آسیا کې اړې ګړې راځي او که په دې کې خوشحالي رااله او امن راغی او سول رااله نو په ټول دنیا بلکې او په ایشیا کې به امن راځي نو هغه دومره اهمیت ورکی او د دې شاید دوه وجوهات او کسو د دې د اسباب او تپوس کوي چې اقبال ویل دومره متاثر نه کی او اولنې خبره خدا ده چې اقبال کله د خوشحال خان خټک شاعري او کتل نو هغه خپل یو مرګري ته چې کوم په مشرقي پنجاب یو خار کې اوسېدو هغه ته خط ولیکو چې ما خدا شاعري او کتل او زه خو حیران شوم هغه دې ته مارشل پښتون پوئټري وایي چې دا خو بیخي د بازارانو د اتلانو شاعري ده دا خو عام شاعري نه ده او بیا هلته وایي چې کاشکې زه ما زه په پښتو پوهېدی خو بس زه نه پوهېږم نو یو خو دا هغه بنده اثر وشو چې یاره د پښتنو د شاعري چې ده او دې کې هغه ته د عربي شاعرۍ سره دې موازنه کړې ده یو دوهم دا چې په هغه وخت کې افغانستان په دې ټوله منطقه کې واحد مسلمان ملک چې هغه آزاد او نو ټول غلامانو نو دا هغه پیسر یو ډېر لوی یو تمه وه چې یاره د افغانستان به د دنیا امامت کړي ځکه هغه افغان ته ملت ووي قوم یې ورته نه دی ویلی او بل دا چې د افغانانو کوم عادتونه دي د پښتنو د هغې کومه میلمه دوستي ده د هغې کومه د ننګ او د غیرت دا ټولې خبرې هغه ته یاد دي هغه خپل لیدلی دي هغه افغانستان دوره کړې ده هغه هلته یو ښار ته تللی دی ما اوس د حکیم سنایی په باره کې د هغه نظم کتون هغې سره علامه اقبال په خپل په ریفرنس کې لیکلي دي چې دا زه د امیر المؤمنین نادر شاه بادشاه په مهربانۍ سره زه لاړم او دغه ښار ته ما د سینایی په مزار باندې دعا وویله نو دا هغه ټول څیزونه دي چې دې علامه اقبال متاثره کړي دي داسې تاثر نه دی چې کنه دا سره یو کس ته دی بلکې دا خو نور په شان ښکاره دي دا خبره کنه خوشحال خان خټک هم نور په شان ښکاره دي نادر شاه بادشاه او امان الله خان هم نور په شان ښکاره دي او د پښتنو چې کوم پښتونولي او روایت دي دا هم نور په شان ښکاره دي نو دې ټولو په شریک په علامه اقبال باندې اثر وکړو ځکه هغه د نور قومونو په مقابله کې پښتنو ته زیات اهمیت ورکړې دي
ډاکټر صاحب دلته کې وړه شان د ماخلو او د دمیر سترادو تاسو ویل چې د نادر شاه چې د ظاهر شاه بچا پلار وو د امان الله خان نور ستوري اقتدار واخیست ځکه چې بچا سقاو وګرځول شو نه همیاشت پوری وي هغه حکومت کړو چې امان الله خان کله افغانستان کې خود بیا د نادر شاه په بلنه باندې سر محمد علامه اقبال لاړو افغانستان ته کابل ته د موږ د جلال آباد په تیر خبرونه کې په دې لار بوتللی او ډاکټر صاحب هغه ټوله کیسه کړې وه وړه شند ما اخلو د میرو سراجو چې په کابل کې د هلته کې پاتې شو بیا د کابل نه دی تلل هغې خبره کو درنو ځونکو تاسو هم چېرته ځای مور سره اوسئ وړه شند ما اخلو
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړي
قدر منو رودونکو د دمی ورستو اوس راځو تاسو د ډاکټر فخر اسلام صاحب خبرې واورئ نورې به مورو خوږې دي د علم او د پوهې ډکې دي اوس ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي صاحب ته ورځم چې په تیر خبرونه کې تاسو ته به رعایت کړو چې علامه اقبال یو وفد وو چې په هغه کې دوه کسان د دې سره نور وو دغه به زه ډاکټر صاحب ته پرېږدم ګلزار جلال صاحب ته چې هغه دغه تفصیل ووایي ډاکټر ګلزار جلال صاحب د ډاکټر فخرالله اسلام صاحب خبرې مو واورېدې خپل هم خوشحاله شوم ځکه چې په وړاندیز داسې داسې اړخونه وینو د هغې په اړه باندې اورو سړی خوشحالېږي په خپل ملت باندې په خپل تاریخ باندې په خپلو شخصیاتو باندې په خپل عناناتو باندې زموږ په دود دستور باندې زموږ په ژوند جواک باندې چې د نورو لپاره یو مثالي دی پښتانه خپل سونه خبر دي ډاکټر صاحب تاسو ته مایک سپارم او علامه اقبال په کابل کې وو
جی ډیر مننه باروس خان څنګه چې پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب دا خبره وکړه کنه نو د غازی امان الله خان هغه وخت کې چونو دلته په هندستان کې بیا د ازادۍ تحریک جو ناغا روز پر روز باندې هغه اوچته دو یا په هغه کې تودوال راته خو په دغه دور کې یا په دغه دوران کې د ټول مسلمانانو یا د غیر چا پیره چې کم خلکو نو دا وسترګي چې وینو هغه افغانستان ته وي او غازی امان الله خان واحد بادشاہ په هغه وخت کې چې هغه ته کومنګا انټی امپیریالیستک یا انټی کلونیلیست وایو نو به تر به او دا وته د صرف نو هم دا وته علامه اقبال خپل ویل دي او بیا چې کوم د کتاب دی دا د شاعر مشرق دا هغه ډیډیکیټ کړی دی هغه انتساب کړی دی غازی امان الله خان ته یو وګد نظم دی او هغه دی په فارسی کې او ما بیا خاص کړو پروفیسور ډاکټر فخرالله اسلام صاحب ته چې دغه د فارسی نظم منګه په خبرو کې بیا راوړو باروت خان د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې غازی امان الله خان بیا رستو نادرشاه په دور کې د افغانستان دوره یا د افغانستان ویزیت بیا په دې کې د ټولو نغټ خبره دا ده چې د ظاهر شاه راتګ او دلته به صرف یو خبره وکم چې زمونږ د افغانستان اوسنی چې کوم مشران دي یا دا وخت مشران او یا د پښتانه دي هغه به په دې خبره باندې خاطر نه درنه دا خبره وسره منګا واحد لازم ده چې منګا دا خبرو کو چې د نادر شاه کوم نظر او جوور د غازی امان الله خان کوم جوور او د نظر او د پښتنو د تعلیم په اړه کې د پښتنو د جن جواب دا وی د پالیسیز دا وی چې کوم ترخه یو سوچو دا وی ائیډیالوجي دا ټول چونو دا هغه ائیډیالوجي چې د دین علامه اقبال سره سره نور ټول مشران چې هغه ډیر زیات متاثر وو او هغه دغه یو تھراپی یا یو حل یا یو سولوشن غنا او هم په دې بنیاد باندې د تعلیم د ځانډرې یا د پالیسي د هغه باندې نظر چولو د پاره چونو موږ تیرو خبرو کې دا ویلو چې علامه اقبال سره د دوه نورو مشرانو فراس مسعود او سید سلیمان ندوی سره دوره کړو نو د ظاهر شاه د دور پورې خو هغه ټول نظر چون دغه مشرانو ته او دغه مونږ ټول یاد کړو چې کوم هغه وخت چې زمونږ نه جدا شو نو دغه ذکر هم ډیر په فخر او په افتخار باندې علامه اقبال کړی دی. خو دې سره سره بیا چې کوم موجوده دور او هغه وی چیرې د غازی امان الله خان کوم جوور نظر نو هغه وخت کې د ګیر چاپیره چې څومره اغا مسلمانان حکمرانانو او که نور نو دومره جوور نظر نو خود ظاهر شاه بادشاہ د دور کې ظاهر شاه بادشاہ لږ غونته کې اغا کمپرومایز شو اغا لږ غونته کې انګریزانو سره چې دا نو اغا د روغ سولې یا د اغا نظر نه ساتو کم چې د قاضی امان الله یا د نادر شاه نو دغه وخت کې یو ډیر اهم خبره ده دا د حکومت یا د سلطنت دا ضرورتونه چې وخت په وخت خلک پالیسیز بدلی خو بیا د هغه پالیسیز چې هغه د قوم په ګټه کې هغه د ملت په ګټه کې نو په هغه باندې کمپرومایز نه او هم دا وجه ده چې بیا علامه اقبال خپل هغه چې کوم امید او یا چې کوم هوپ او یا چې کوم د مستقبل لپاره خوالو نو هغه بیا هغه کوم طرف ته هغه بیا ٹرانسفر کو هغه بیا وړاندې کو هغه بیا لګوم تکي پاره کې بدلون راوسته هغه بدلون ته چې هغه بیا افغان ملت پورې وتاړو او دا غي د ټولو نه غټه خبره او دا غټ ثبوت دا دی چې زه تاسو او د پروفیسور ډاکټر فخر الاسلام ته په یاد باندې یو نظم د دې په ثبوت کې یا د دې په دلیل کې وړاندې کوم او هغه وی چې رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان او غافل افغان دے ترجمہ چن دا منگا پروفیسر ڈاکٹر سید وقار علی شاہ کا خیل سے پختل کتاب کی اقبال او افغانستان سے دا ترجمہ دا دا پروفیسر فتح محمد ملک صاحب دی کتاب اقبال اور افغانستان نپاغی کی دا دی دا یو بند چی دینو دا غی ترجمہ بیا کرده چی روم بدل شو شام بدل شو ہندوستان پل خودی او پی جانا مرد کوہستان پل خودی او پی جانا او غافل افغان باروس صاحب زمونگا دا یو مشرانو یا زمونگا دا خلقو یو کندوری دا دا چه منگا پا نیرٹوز پا سی دیر دو او پا غیب نیرٹوز کی چه سو الفاظی پا غیبان منگا غور نکو منگا زمونگا دا قامی یو تصور دا جوڑ شوی دا چه منگا قصو پا سی دیر زیاد نظر کو یا پا غیب کی دلچسپی یا اغا منگ لخوند را کئی خو پاغی کی چی کم ٹکی دے علاقہ ٹکی مطلب چرا والاڑول دے باندے دیر کم خلق توجہ ورکی او دا دے ریسرچ سکالر دا کمال دے چاہوی بیاد دینا خبر رو باسی نو او غافل افغان غافل ٹکی چی دے کانا گور یو خودی خودی مکہ چی دے اگا دے جاہل
نرزانہ پہ خبر
بس یو گاٹ اٹ تاسو په دې باندې پیښه منګ وای چې دا منګ دا خلک چې دی په دې باندې پیښه علامه محمد اقبال ګور منګ ته ویل چې ګور تاسو غافل شوی یې دا نه چې د صلاحیت کمې دی دا نه چې را د نور څخه کمې دی خو ځان وو پیژنې خپل خودي پہچان او غافل افغان په خپل وی پور دی دا د اردو شاعری دا مطلب دا نه چې دا ترجمه دا یا په فارسی کې دا بلکې په سیمپل پښتو په اردو کې دا او بیا دا غي ترجمه شوې ده نو ځانو پیژنا او ځان د سړی علي پیژنې چې هغه په خپل څنګه چې ډاکټر فخر الاسلام صاحب وایي چې خلک په خپل جن باندې په خپل تاریخ باندې په خپل ځان باندې په خپل قوم باندې په خپل سوسایټي باندې په خپل اتلانو باندې په خپل ژبه په خپل ادب باندې نظر واچوي نو موږ هر څه په دې پریخې دي نو موږ خپل ادب ته ګورو نو موږ خپل تاریخ ته ګورو نو زمونږ هغه جوهر چې دی چې هغه بل چا په ګوته کړی دی هغه ته نو ګورو سبور بیا موږ دې وخت کې اډو سیاسي خبره نه کوو ادبي خبره کوو بیا دې پسې کم بندې باروز خان موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان اپنی خودی پہچان او غافل افغان موسم ہم کو لے دے او بخڑی دی او بخ منگ موسم وایو گنا چیرے دا منگا دا باسن دا خدا پاک را کرے دے دا نور سندھ نرا لرا کرے دی گرو نرا لرا کرے دی خدا پاک وی دا اللہ تعالی طرف دا خدا صرف خدای جی دا منگ با غدا او دا نا چی اوس نا بلکہ باغ وقت لون دا لام اقبال تاسو دے جور نظر تو گورے چی اوس خدا خبری پا سیاسی تو گباندی کی گی گنا علامہ اقبال تو دین اغه په ادبی یا اغه ما لا اثر کی کلم زمنگا دا خبره تری نرتا سے جوٹی گیا مچ یو دا عقیدت خبره دا یا دا عقیدت نظر دی یو دا حقیقت نظر دی عقیدت کی همنگا مخترف تو خبره کولی شو دغه چې دار چې خپل خپل خوخه دا حقیقت خوغی چې اغه په ګوته نه پټیږي او اغه کی د چا خپل خوخه نه خوخه دا پکې شامل نه نه چې علامه اقبال چې دومره په جوور نظر باندې یو خبره کړې چې موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان دا سلویخ کالونو شو جی چی دا ټول مشران دی افغانانو تا چغوی چی خدای تا گوره چی پا قلار کینه زالو پیجنه او دا جنگونه چی دی دا حل نده تاسو لخدای پاک جوهر در کرده تاسو لخدای پاک مکه در کرده تاسو خدای پاک مادنی وسائل در کرده دا ټول آقا خبری دی گوره چی دا دیر شکر دی چی دا سی مشران است دی که آقا یواز یو کسی خدا نه اوس خدا د سکالر یو ګروپ ما تاسو د کتابونو نمونه اخیستو چې باغې کې ګوره د ټولو نه اول چې دی نو مونږ د بختاني صاحب عبدالله بختاني صاحب چې هغه پوره کتاب دی او د کتاب نوم دی پښتانه د علامه اقبال په نظر کې نه بیا یوازې چې مونږ خو یو د یو شخصیت خبره کوو او چې د ټولو خلکو خبره کوو نو بیا هغوی سره د هغوی سوسایټي دا وی سره چې کوم وسایل دي هغه سره چې کوم دا وی د جن جو کوم اډانه دا کوم طریقا دا نو هغه په هم یادو نو د دې ترجمه چې دا هم بیا بیا کول دا وقار علی شاه صاحب چې خو موسم فراخ وبو خور خزر خیز اوس چې وبنه کله پټه دا څنګه دی خان ولا خدای په جنا او غافل افغان نو چی او بیا اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا ہے جس کی ہوائیں تن نہیں ہے وہ کیسا طوفان اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان نو دا دا خبری جدی گورا پا دے نظم کی اس ماتا سے تصوی جی پا شروع کی چیرہ بیا دا علامہ محمد اقبال دا نظر چون دا بیا دا بادشاہانو نا یا دا حکمرانو نا لب کن تک را خوشو عام وګړی تا ملت تا او په دې وجه باندې د اجازه د ډاکټر فخر الاسلام صاحب چې بیا شل نظمونه دي او شل نظمونه چې دي په هغه کې د افغانانو ذکر دی او بیا د هغوی د ژوند مختلف اړخونه دي چې په هغه کې که دا وایي چې یاره لکوس محراب ګل د محراب ګل چې دی نو دا یو سمبل دی دا عام وګړي چې دی نو هغه ته چې کوم افغان دی نو هغه ته د محراب ګل په نوم باندې هغه خطاب کوي او هغه بیا خبرې چې یاره ته د خپل غفلت چې دی د دې نمر اوچت سه ځان وپېژنه او بیا چې کوم مختلف نظمونه دي نو په هغې کې هغې چې دی دا هغه ذکر کړی دی او په دغه نظمونو کې بیا د علامه اقبال رنگ هم شته دی لکه وحی جواه قبیلې کې آن کا تارا شباب جس کا بیدا ضرب ہے کاری تو خلی اسلام صاحب دا یو دا یو خط یا دا یو کوٹیشن چیارا یو خط چاہتا غولی کالا میں اقبال چی ما دا خوشحال خان خطک شاعریو کتلا او دا دا جن نڈا کدا یا دا دا زور دا قوت نا دے کی چکم قوت دے کی چکم توان دے کی چکم انرجی دا
مارشل
مارشل او مارشل پوٹلی نو وہی جوا ہے قبیلی کی آنگ کا تارا شباب جس کا ہے بیدا ضرب ہے کاری اغزوان دا قبیلے دستر گو تور دے کہ زوانی بھی بیدا گا گزار سم دا جا ترجمہ کرے گا ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب علامہ اقبال دا یو نظم نو دا یو بل اڑخ تھی چی یو واد دا نا یو خمنگا فرق کا یو شخصیت بارہ کی علامہ اقبال کا تلیو نو آغا شخصیت ٹک دا آغا خبر بے کلوے خوبیا یو واد یو خود دا چی دم شخصیت چی پاغی کی منگا بتے پروگرام کی دا ویلو چی پاغی کی شہید نادر شاہ احمد شاہ بابا شیر شاہ سوری خوشحال خان خٹک غازی امان اللہ خان حکیم سنائی او محمود غزنوی دا ټول چې دی په دی باندې نظمونه مشته دی او د دوی چې دی نو په حاشیو کې د دوی ذکر مشته دی بیا ور سره بل دې سره تړلې خبره دا ده چې د دوی مشرانو نه بیا دا غوښ خپل اهمیت او دا غوښ خپل نظر په خپل دی خو چې کله علامه اقبال دا پته لګیده چې یاره اوس یو واحد شخصیت چې دی نو کې دی شي دا غو په پالیسی کې یا دا غو په نظر نظر نو را بدل کړی دی او بیا پښتنو ته یا افغانانو ته رول دی او بیا دوی ته خپل ځان په ګوته کړی دی چې تاسو خپل ځان خپل چاپیر چل خپل جغرافیا خپل لوکیشن او خپل وسایل دا ټول پیژنې او د محنت نه کار واخلې نو کامیابی به همیشه ستاسو د پاره
تاسو دغی د مثال په توګه نوم محراب ګل نو د نوم مرتا واقعي شي یو ډیر د ماندی نه ډک زیو خدای شي افغان او مسلمان په وخت کې او د علامه اقبال هم د مسلمان ملت سره د افغان ملت سره دا دغه یو خپل مینا پاتې شوی دا دغه په شاعری کې دغه رنگ خو ښکارا دی نو محراب ګل محراب کمزے کی چی امامتی کی گی وہ تو محراب گل کا نظم چاہے سے خپل تھی
بالکل
نو دا دا محراب گل یعنی یو خو افغان تا دا نسبت کرے دے دا دیر خپلے دا دی سرا سرا دا موسم ذکر تاسو دا غدا غو کو نو غالباً تاسو ویل چی پا مارچ یا اپریل کی تلے ہو کنا نو پا مارچ اپریل کی تلے ہی
اکتوبر اکتوبر
خواہ پا اکتوبر کی
شلم اکتوبر
اکتوبر هم د کابل بیا د دغه یخ علاقو ډیر خپل موسم وی نو
اکتوبر خو دې د پېښور سپرلې غړل کیږي وارس خان اکتوبر د پېښور سپرلې دی
جی جی بي خي خپل خبر
ما اقبال خو اول پېښور تر غلي وو پېښور کې په ډی زوتل کې پاتې شو نو غالبا چې هغه په دې لار باندې په پېښور کې د ګلاب ګلونه په دوو موسمونو کې راځي او په جلال آباد او په دې علاقو کې یو په مارچ په میاشت کې یو د اکتوبر په میاشت کې
ډاکټر صاحب دلته کې یو وړه شان دماغ خلو آپ په کابل کې دی د تیرې خبرونې زموږ د هغې په هغه کې ویم هغه ترس کې نو که خیر د کابل اکټیویټیز هغه کو بیا د کابل نه غالبا هغه کندهار ته ځي دغه خبرې کوو بیا واپس په کوټه راځي دا خبرې هم کوو نو اورا شانته د مخلو ګران اردوونکو تاسو چرته زما را سره اوسئ او ډاکټر ګلزار جلال صاحب چې کوم ذکر کړی دی د علامه اقبال د فارسی د نظم نو ډاکټر صاحب ته وایو فخر الاسلام صاحب ته چې د هغې نه هم راته دغه نچوړ راوباسي په هغې هم خبره کوو چرته زما یو اورا شانته مخلو
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
گران اردوونکو د دنیا رستو اوس راځو هم علامه اقبال زمونږ موضوع ده دغه هغه شخصیت چې د پښتنو په اړه باندې د هغه د سوچ د فکر د هغه مینه په پښتنو په افغانانو باندې په دې اړه چې هغه کو ډاکټر فخر الاسلام صاحب د ګلدار جلال صاحب چې کوم خبره کړې وه د نظم کاغذ در سره وی خو بیا په خبره کو که تاسو نور څه خبره کول غواړئ
ما جی خپل لگ یو مجبورې په اساس ما غلط تلاش کوم او په پی ڈی ایف کې په نت باندې خوږه کې زه کامیاب نشم نو دا یو بخنه وړم
بل
یو خبره ته تاسو د پروګرام چې کوم ترتیب دی هغه ما خپل علامه اقبال د پېښور نه تر جلال آباد او بیا کابل او بیا د سټلو پوره یو تاریخ واري او سې تاسو سره شریکوم دا بم دا ودی هغه په 6 اکتوبر کال 1933 پېښور ته راغله او په ډین زوټل کې اویش پکړو او د دې چکن جی دا کم هيات یا ډیلیګیشن او ډېر په سوچ سمج سره دا کړو یو هغې دورې مقصد دا و چې نادرشا غوښتل چې د کابل یونیورسيټي کوم چې 2 مخکې به رسمي تور هغه شروع شوی و په کال 1933 کې او ظاهر خبره دا غي نصاب او دا سيزونه نو جوړ نو هغه غوښته چې علامه اقبال د دې د نصاب په جوړولو کې او دا یونیورسيټي نه زیاده استفاده لپاره د افغانستان دولت ته مشورې ورکړي علامه اقبال چې بیا ځان سره کوم هیات را روان کو نو سر راس مسعود چودجی د علیګړ مسلم یونیورسيټي وایس چانسلر وو یعنی هغه ډېر په سوچ سم سره را روان کو بیا سید سلیمان ندوی سن چې ډاکټر ګلزار جلال سی بوې هغه د نتوۃ العلماء دا غي مشروع چې کوم د عصري علوم او د دیني علوم یو امتزاج او په نن د ټول علماء کې دا نه د لیګل په شان او نه د دیوبند په شان یو ډېر بیلنس ونتي نو کوم تاسو چې چې له څومره په سوچ سمج سره د خپل هیات او ډیلیګیشن جوړ کړو او یو ور سره بیا دا غي منشي مو یو سکیو ور سره بیرستر غلام رسول او مونشیو د دوی وروغو یو نوکرو علي بخش امر سره دا د ډیلیګیشنو دی په خور نه په سبا نه په 28 اکتوبر باندې جلال آباد ته رسیدل البته یو شپو کړه بیا د وینې په کلاړو کابل کې دی ډیر مصروف وخت یې کړو یو خدای دې چې دی الټا اوسېدل دی په دارالامان کې او بیا دا دی چې اولنې کار دی دا او کوم چې دا درشه بچا سره دی پوره یو تفصیلی ملاقات وکړي بیا په 28 اکتوبر باندې پولیس فشتي جمعه کې موضوع کوو او په بیا د افغانستان د مذهبي چې کوم هغه وخت لیډر اوس هم انتر خانداشته مولا شور بازار دا سره ناشته وکړه په 28 اکتوبر باندې دی د کابل د غوکو سیلو کو او البته چې د کابل د پښتو ادبي کومه سوسایټي وا یا ټولنه ولا غي سره ایم یو ملاقات وکړو او اغي بیا دیته د غوکو اشایو ورکړه په یو کم د 28 اکتوبر کا 1933 دی باغ بابر چې کوم په کابل کې مشهور د سیل زې د غیتلانو او سردار فیض محمد خان چې کوم د افغانستان په وخت کې د خارجي چارو وزیر او سره ملاقات وکړ او هغه بیا په پټن ورځ باندې نادرشاه پاشا دی له په مخخه ورته وی او دعوت یې ولوکو ځکه چې په سبا له 28 اکتوبر باندې دی غزنی ته روان شو او په غزنی کې د لوی خیال دا و چې د حکیم سینای کوم چې یو ډېر مشهور صوفي او بزرګ تشهیر هغه په مزار باندې د فاتحه وی نو التلاړو په یو 28 اکتوبر باندې دی د غزنینا لاړه قلات غلزه تلاړه او په الته اورسته راکړه او دا د رپس بیا دی قندهار تلاړه قندهار کې د احمد شاه بابا پر اوځو په نور زید باندې وګرځیدل او 2 نومبر باندې دی د چمن پرودک د چمن په لار باندې کوټه تراله او د کوټه کې د ویش په تیرونو پس په 3 نومبر د ریل ګاډي په ذریعہ د ملتان او لاهور په لار باندې واپس شو نو دا د دې په افغانستان کې د غړي حسین چې ما تاسو ته د دورې مقصد دا او چې افغانستان ولسله د تعلیم په سلسله کې د غیر نمایې یو کته سو ګورې چې یو قوم په جدید دور کې یو قوم په پرمختګ کې د دا نشګه او یا د پوهنتون د کردار نه انکار نشکې دي. پښتانه که د پولې نه دی خو چرتم ترقی کړې نه ده، دې ټول کریډیټ موږ اسلامي کالج ته ورکولی شو او بیا ورپسې د پېښور پوهنتون ته. د پېښور پوهنتون خو رښتیا خبره ده چې افغانستان خاص کر ما افغانستان کې دا خبره کتلې ده چې د پښتنو زیات پوهان او زیات پروفیسران او زیات محققین هغه د ننګرهار دي. نو ما هغې نه بیا تپوسو کړو، نو هغې وویل چې دا برکت د پېښور د پوهنتون دی. نو ګوره د کابل پوهنتون کوم چې په پېښور د پوهنتون نه ډېر مخکې جوړ شوی و، هغې ته نصاب جوړول، هغې ته یو ترتیب ورکول، د هغې راتلونکي چې څه رول به لوبوي د افغانستان قوم په ترقۍ کې، نو دې کې د علامه اقبال کوششونه او هلې ځلې شامل وې. نو د دې نه لوی احسان د یو قوم سره څه کېدای شي. او بله زه یو بلې خبرې ته ستاسو توجه راګرځوم چې علامه اقبال ډېر زیاته دنیا کتلې وه، خو په هغه باندې چې د افغانستان د دورې کوم اثر کړی و او د دې نه چې هغه کوم انسپیریشن اغوستی و، د دې مثال بل ځای نه ملایږي. یعنی د دې نه دویم نمبر باندې که کوم ځای دی ډېر زیات متاثره کړی و، نو هغه سپین کې مسجد خورته به و، خو د هغې نه هم زیات ډېر افغانستان دورې متاثره کړی دی. د دې نه اندازه لګوه چې د هغې په نظر کې د افغانستان او د هغې د خلکو دپاره څومره عقیدت و.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتلې خبره لیدلې واقعي دا ده چې یا خو د زموږ ورسره خپله هغه ذاتي مینه کېدی شي چې پلرګنی وطن دی، او یا دا چې د تورخم نه سړی واوري بیخي ماحول بدل شي، هغه روحیه بدل شي.
بالکل دا نمونه دا ځایونه دا قندهار او دا غزنی او دا 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 زمونږ دا زمونږ په لاشعور کې ناشتی. نو د کی شک نشته چې افغانستان ما خپل زمان دا تاثیر دی. ما د دنیا پنځه شپږ ملکونو کتلی، خو کم اثر او کم خوند چې ما د افغانستان په دوره کې دا بل ځای نه و.
دا حقیقت چې هغه ودانو ته سړی ګوري، دا غي خلکو هغه مهذب ژوند ته ګوري، ټیک تا اوس پکې ډېر ګډوډ یو شو. ډاکټر صاحب موږ خدا رپورټینګ کوو، نو د ډاکټر نجیب دوره مولی ده، ځکه د باچا خان سره دغه تیریو د باچا خان د جنازې سره ننګرهار ته جلال آباد ته، نو ننګرهار مو ولیدو لږ ډېر څومره چې هغه وخت په ورځ پای پکې پکې پیښه وشوې. په جنازه کې به موږ ډزېده، موږ بلکې چې موږ کوم ګاډي کې د ګاډي لاندې موټر کې خو دې شو، په دغه کې هم مونږ افغانستان او د هندستان نه پکې راغلي وو کورنۍ وسره، خو موږ به شو موږ یو د سلور مخکې د دینه کوس شو او جنازې په روانو شاته نور کسان پکې مړو. خاصې د خبره هم کولی شي پورمیز هم دغه ولیدو، نو دغه هغه ودانۍ دغه هغه یو دغه سړی بدل کی. ډاکټر ګلزار جلال صاحب، حقیقت دا چې افغانستان ته بیا بیا تلل پکار دي.
زه لږ بخښنه غواړم، بارستان سره د مجبورې په اساس باندې تاسو نه اجازه غواړم.
ډیره ښه ده ډاکټر صاحب، بل وخت په خیر بیا خبرې کوو، وخت را کوي.
زه ډیره بخښنه تاسو نه او د اوریدونکو ته غواړم مننه دي.
ډیره مننه، ډیره مننه، ډیره مننه. په مخه صدر ته وایو ډاکټر ګوزار جلال صاحب، ډاکټر صاحب ته بخښنه خدای څخه کار پک شوی چې هغه به اجازه وکړه خبرې خو به کوو، ځکه چې دا هغه په بازي ویناګانو هم خبرې کوو. نو بنننه کې زمونږه خبره راغونډه نشي چې خیر وي، روانه خبرونه کې ختمه کوو. ګلزار جلال صاحب څه وایي؟
جی بالکل، اصل خبره دا ده چې مونږه دا یو خو سیاسي خبرې کنه باروس خان، یو مونږه اکیډمیک کم چې انټلیکچوال اپروچ یا د پوه او د عقل او د سوچ خبرې مونږ چې دی دا وایس اف امریکا دا یو داسې پلیټ فارم دی چې دی کې مونږه د جنگ یا د تریخوالي خبره نه کوو، بلکې هغه خبره کوو چې هغه دلیل دی، هغه اډانه ده په آرګیومنټس باندې، په دلایلو باندې، په ثبوت باندې، او هغه خبره چې هغه د دې پښتنو د مونږ بدقسمتي دا ده. ځلکه اوس تاسو وخت دی دغه ټکی محراب ګل لکه د دې خو زما خو چونکې تاسو پته ده سبجیکټ انګریزي ده، نو که د دې مونږ سټایلستیک انالیسز وکړو کنه، نو د دې یو خو محراب شو او دویم چې دی نو ګل. ګل چې دی ګوره د ګل دا غچ دی دا ټکی نو دا زمونږ جون سره تړلې دی، دا زمونږ نوم سره تړلې دی، دا زمونږ چاپیچل سره تړلې دی. د ګلونو خبره، د ګلاب خبره، یا خو د ټولو نه بیا خبره دا ده چې که علامه اقبال هغه وخت کې دا یو سمبولیک یا یو علام نوم راکړی دی افغان لا یا افغانانو لا یا موږ ټولو لا، نو په هغې کې هم یو کمال و. بعضې کسان وایي چې یاره دا نوم به موږ نه ټیکو خوشحال خان خټک سره. زما خیال دی چې دا خبره صرف یو نوم سره د مهراب ګل یا یو زموږ اتل سره ځکه نه شو موږ غوټه کولې چې دا خوشحال خان خټک خو د جن دومره اړخونه دي، او بیا چې هغه د هغه کوم روب دی، کوم دبدبه ده، لکه زمونږ یو ډېر خوږ او محترم مشر شیر افضل خان بری کوټی چې اوس یو کال مخکې زمونږ نه جدا شوی دی تقریبا، او نو دا هغه کتاب د هغه د کتاب نوم دی دب دب خوشحال. ځکه چې خوشحال خو سردار و نه، خوشحال سردار و، خوشحال چونو خان و، خوشحال چونو دغه جرنیل و، خوشحال کمانډر و، خوشحال لیډر و، نو په دې وجه باندې. او دا دغه چې لیکلی دی نو بیا دا دویم کتاب چې کوم لیکلی دی نو هغه دی زمزمه رحمان. رحمان بابا خو درویش دی کنه، رحمان بابا خو ملنګ دی، رحمان بابا خو قلندر دی، رحمان بابا خو د چا خاطر نه کوي، بغیر د الله نه هغه چا پورې ځان نه تړي. نو دا هغه خبرې چې دي دا ټولې خبرې که تاسو وګورئ کله مونږ د پښتو شاعري د علامه د خوشحال خان خټک وګورو په دې مضمونو کې هغه رنګ دی، خو هغه رنګ نه مطلب مونږ دا نه اخلو یاره یو سړی په ترجمه کې سو لیدلی دي او بس هغه بیا ځان پورې تړلی وي، د هغې نه ځان داسې جوړ کړی دي. بلکې څنګه ما په تېر پروګرام کې او ډاکټر فخر الاسلام صاحب په هني پروګرام کې د افغانستان د دورې ذکر موکو، او بیا چې کوم هغه کیفیت و او هغه کیفیت تاسو هم محسوس کړی دی، ځکه چې تاسو هم تللی یې. ډاکټر فخر الاسلام صاحب په خپله د هغې اعتراف وکړو یا د هغې اظهار وکړو. زه په خپله هم دا وایم چې یاره افغانستان ته چې زه تللی یم نو هلته چې کوم په هغه کې چې خوند دی، هلته خلکو سره په خبرو کې خوند دی، په کلي ولس کې خوند دی، نو هغه هغه یو بل کیفیت دی که نه. د هغې دا مطلب نه دی چې یاره د یو ځای خوند دی او د بل ځای خوند دی، خو دا ګوره دا خو نفسیاتي طور باندې دی. لو مونږ یو رنګ ورکولی شو، تاریخي رنګ ولا ورکولی شو، د کلچر چې دی کوم رنګ دی هغه د ژبې ولا ورکولی شو، د ادب ولا ورکولی شو، لکه چې دا خو جرړي دي که نه. قندهار نیکه زمنګ او لوی کرام دي، نو دا غي تاسو جرل وګوره د کوم نه راغلي دي. هغه ټول دینی خلق دي، هغه ټول په جوور نظر خلق دي، د دین په توګه باندې. زه لکه اوس تاسو یو د مثال په توګه باندې عبید الله سیندی، عبید الله سیندی د ریشمی رومال یو ډیر لوی لیډر دی یا مشر دی یا یو ډیر جوور نظر ساتین کې مشر دی. نو هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي یا په هغه خپل تاثر کې دا لیکلی دي چې منګ با د امیر امان الله خان غازی په مزار کې ناستو، نو منګ ته به دا احساس نه کېده چېرې منګ لکه د بل ځای نه راغلی یو یا منګ دلته مېلمانه یو یا منګ دلته پردي یو، بلکې منګ باندې هم دومره داغ باور او داغ اعتماد و څنګه چې په خپل په دربار کې په نور خپل مرګور باندې اعتماد و. دا ثبوت دی که نه؟
نه ژبه یو وه، نه خلک یو، نه نسل یو، هېڅ شریک نه، ځکه چې د سند عبیدالله سیندی هغه یو لوی شخصیت دی، څنګه چې تاسو ویل بیا د هند په دې ازادۍ کې د هغې لوی کردار. دغسې دغه چې بیا لاړل د خلافت په وخت کې، دا چې نور خلک هم لاړل، په زرګونو خلک باچا خان په هغې باندې لیکلي هم کړي دي په خپل کتاب کې، او وایي چې که ما هر څه نه هم غوښتل خو
هغه به دغه ته شیخ الهند ته به یې خاص نوم به ورته وایو شیخ صاحب که داسې څه وبخښه ما پوره شور نه یم چې هغه راته حکم وکړ نو زه ځکه لاړم که نه نو دغه چې کومه دی د علامه اقبال د شاعرۍ برخه چې پاتې شوه ډاکټر صاحب که نه نو غواړم چې ډاکټر صاحب زما غږ درې تاسو ته غالباً د هغې ټلیفون جوړې قطع شوی دی خو بس زمونږ هم د خپرونې وخت را نږدې دی ګران اردونکو په بخښنه سره به ووایو چې د ډاکټر صاحب زما غږ درې وبخې ګران اردونکو د ډاکټر صاحب ډاکټر ګلزار جلال ټلیفون قطع شوی مونږ سره بیا ملګری شوی دی اسې زمونږ د خپرونې وخت نږدې دی ډاکټر صاحب یو ځل بیا ته ستړي مشي وایم او خبرې چې راغونډ کړو نو ځکه چې نوې بلې خپرونې باندې نورې خبرې وکړو
ډیر مننه باروس خان د دوباره رابطه او بخنه غواړم چې زما خبره تاسو ونره دي ما خپل خبره دا کوله چې دلته تم مشران دي نو یو خو مونږ د اعتماد خبره کوله او د باور خبره کوله او دا یاد ساته باروس خان او دا زمونږ ګرانو کتونکو د پاره هم دا یو عام خبره ده چ هغه سړی به په بل چا باندې اعتماد کوي چې هغه په خپل بے ضرر یا هغه په خپل دوکباز نه یا هغه په خپل غل نه د ټول نغټه خبره ده چې دا غازی امان الله خان دربار چې و دا غو نظر او هغه چې کوم په هندستان کې د انګریزان حکومت او هغه ته بخستر غنه کتل دا غو یعنی هغه واحد مسلمان بادشاہ چې هغه بغندنه کوله ما پجار باندې د هندستان کې د پرنګیانو یا د انګریزانو د حکومت او هم دغه وجوا چې هغه یو داسې ډیسکورس بیا مخ ته راوستو چې زمونږ د بی ال مل مې په وجه باندې یا د کمل مې په وجه باندې یا د تعلیم د نشوالي په وجه باندې هغه زمونږ یو داسې سړی چې دا غو جوړ نغړتا علامه اقبال سلام پېښ کړی دی زمنګ د تاریخ پاڼې چې یو څنګه پاغه باندې نرنا چې او دا افسوس کوي چې غازی امان الله خان پر کوم څه شیو نه غو بالکل بې ځای او دا غي چې هغه وخت کې دغه د پښتنو د پاره د افغانانو د پاره یو ډیر لوی تاوان او غازی امان الله خان پاتې شو په قدرت کې نو اوس په ما په خیال کې د دنیا دا نقشه چې ونه دا بدل بوه او افغانان چې به نسنګ کې ډاکټر فخر الاسلام ته بوي چې اوس به مونږ نوبل پرایز بمو اوس به مونږ عالمانو بمو اوس به مونږ ډاکټرانو بمو اوس به مونږ په نړۍ کې به مونږ یادو د علم په بنیاد باندې نه چې د جنگ جګړو او د یو بل باندې د سیول وار یا د چې کوم جنگونو دي په هغه به مونږ نه یادېدو بلکې په علم
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ډیره مننه بیا به سره کتلې وینو ګران اوریدونکو تاسو هم ډیره زیاته مننه او د خپل بل بل مم ډیره مننه کوم ډاکټر اسلام صاحب چې هغه نه له وخت مخکې اجازه غوښتو څه کار به تک شوی او بیا مننه زمونږ د خپلونې وخت ته سر رسیدلی زه او زما همکار وکیل خان په مخه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو